امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې د پکتیکا د ملي امنیت ریاست د دغه ولایت د ګمرک یو شمیر مامورین د اختلاس په تور نیولي دي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د استخباراتي ادارو برعکس ویلي دي چې روسیه اوس د امریکا په نښه کولو کوشش نه کوي او خپل مخالفین نیولي موبل. ولسمشر ترامپ دا خبرې یو ورځ وروسته لاغنه کړي دي چې د خپلو مخالفینو د قانع کولو کوشش وکړه. ویل چې په روسیې کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه کومې خبرې کړې وې په هغه کې ترینه الفاظ ګډوډ شوي وو. ولسمشر ترامپ د کابینې د غونډې نه مخکې په سپینې ماڼۍ کې داسې وویل: موږ ښه روان یو، باید د روسیې سره د بل هر چا په وخت کې موږ دومره ښې اړیکې نه لرلې، او د روسیې په اړه زما په شان بل یو ولسمشر تر اوسه داسې پیشرفت نه دی کړی. کله چې د خبرانو د ټرمپ نه وپوښتل چې آیا روسیه اوس هم په امریکا کې امریکا په نښه کوي، نو هغه وویل چې نه، داسې نه ده. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډین کوټ د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې دی په دې نه دی خبر چې په هلسنګي کې د جمهور رئیس ټرمپ او د ولسمشر روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ په یو په یو ملاقات کې څه وسول. دې کار د امریکا د کانګرس په زیاترو غړو کې اندېښنې راپورته کړې دي. کورس د امریکا په کولوراډو ایالت کې د اسپان امنیت فورم ته داسې وویل: تاسو سم وایي، زه په دې نه یم خبر چې په دغه ملاقات کې څه وسول. د امریکا د کانګرس ډیموکراټان او د جمهوري غوښتونکي غړي دواړه د هغه سوالونو ځوابونه غواړي چې هغه کومې موافقې وې چې ترامپ کېدای سي د پوتین سره کړي وي، چې دوشنبه په ورځ یو په یو ورسره ولیدل او یوازې ترجمانان موجود ول. د پاکستان د پوز ویان د چهارشنبه پر ورځ د سنا یوې کمیټې ته ویل دي چې پوز په انتخاباتو کې په مستقیمه توګه رول نه لري. جنرال آصف غفور ویل چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او یوازې د انتخاباتو امنیت لپاره به پوز په ټول ملک ځای پر ځای کیږي. د پاکستان په پوز لدې خبره داسې سخت نه وخت کیږي چې په انتخاباتو کې د خپل خوښي د کاندیدانو د کامیابۍ لپاره د خپل نفوذ نه کار اخلي. د څو ورځې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په یو راپورټ کې په دې اندېښنه څرګنده کړې وه. د ای پی خبری اژانس وایي چې ټویټر د 2018 کال راپدې خوا شاوخوا 15 میلیونه حسابونه زندګولې دي. ټویټر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو نورسته په 2018 کال کې د جالي اکاونټونو خلاف اقدامات شروع کړل او په کال په اخیرو کې اخیرو درو میاشتو کې شاوخوا 15 میلیونه اکاونټونه وتړل. د ټویټر دغه اقدامات څرګندوي چې ټویټر د جالي اکاونټونو پر ضد سخته پالیسي خپره کړې ده. ولسمشر ترامپ د پوتین هغه وړاندیز د ردولو وروسته چې روسیه ته د لسو امریکایانو د دقیقاتو اجازه ورکړي، د روسیې ولسمشر پوتین ته امریکا ته د راتګ بلنې هم ورکړي. سپینې ماڼۍ د پوتین دا وړاندیز په ځواب کې ویل دي چې ولسمشر ترامپ دغه وړاندیز رد کړی دی. د روسیې د ولسمشر وړاندیز په امریکا کې سخت غبرګون راپارولی وو. د کرکټ نړیواله ډله وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د خپل استازي د ټاکلو تر څنګ له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو پر شرایطو هم خبرې وکړي. دا ډله وایي د امریکا استازي کولی سي چې په قطر او یا بل کوم هیواد کې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خبرې وکړي. دغه ډلې د رسنیو، امریکایي چارواکو او نړیوالو سازمانونو د راپورونو او څرګندونو پر اساس لیکلي دي چې اوس واشنگټن له طالبانو سره مخامخ خبرې کول غواړي. روسیا د پنځشنبه په ورځ داسې ویډیوګانې لړۍ خپره کړې چې عادي او د نوي اثر اټومي وسلو ازموینې او عملیات پکې ښکاري. Russian Defense Ministry aired Hollywood style footage of its new super weapons. روسیا د ازموینې څو ورځې لاغه ورسته کړې چې د امریکا او روسیې مشران په دې خبري وکړي چې په څه ډول د وسلو سیالي ونکړي. جمهور رئیس پوتین تیر مارچ په میاشت کې د نوي اثر اټومي وسلو د لړۍ اعلان کړی و. ویلي و چې دغه وسلې د نړۍ هر برخه په نښه کولی سي او د امریکا د توغندۍ او ضد دفاعي نظام هم یې مخه نیسي نیولی. د امریکا مصادراتو یو لوړ پوړي جنرال د پنځشنبه پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنگ د ارزیابۍ په نتیجه کې ډېر امکان نشته چې د امریکا د دې امکان ډېر نشته چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل استراتیژیک لوی بدلونونه راولي. د رایټرز خبري ایجنسی د جولای په 10 نیټه یو راپور خپور کړی و چې د امریکا متحداتو جوایل پکې راغلی و چې امریکا متحدات د دې تیاری نیسي چې د افغانستان په اړه خپل اوسنۍ تګلاره ورزوي. د امریکا نوې استراتیژي یو برخه دا و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي او دغه کار جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې په ډیره ګرانه کړی و. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د چاردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې پر یو کور په بمبار کې دوه لسنه ملکي خلک چې ماشومان او ښځې دي وژل سوي دي. په دغه سیمه کې پرون سهار عملیات پیل سوی و. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د چاردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې نن ماسپښین د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شول. له افغان ځواکونو سره په دغه عملیاتو کې هوایي قواوو هم ګډون درلوده. د رباط په کلی کې هوایي قواوو بمبار کړی چې پکې د جګړې له امله یو کور ته راټول شوي ماشومان او ښځې وژل شوي دي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي. د رباط کلی د چاردرې ولسوالۍ د بازار او د طالبانو د قوي مرکز قریتیم په منځ کې موقعیت لري. د سیمې خلک وایي چې د بمبار شوي کور د پلټنې لپاره یې کار پیل کړی دی او یو ماشوم یې له خاورو لاندې نه ژوندی ویستلی دی. خو لا هم معلومات نشته چې په دغه کور کې څو ښځې او ماشومان راټول شوي وو. دغو کلیوالو چې د خلکو په جسدونو پسې د ړنګ شوي کور خاورې اړولې ویلې چې دوی هر وخت د جګړو په ترڅ کې قرباني ورکوي او عام خلک پکې وژل کېږي.
تقریبا دغه کې شل نفره شهیدان شوي. شل نفره
ټول خاورو لاندې دي.
خاورو لاندې دي نو اوس معلوم نه ده یو ژوندی یو ماشوم ووته او نور ټول اتورک.
هغه د کوما په حالت
او کوما ولاته و چې هغه بشیر دي
او دلته به څلو پنځه کور وو. تقریبا شل نفره په دې کې سیاسر دي، ځوانان، زړې ماشومان دي، دوه درې ځوانان دي، زلمیان ځوانان پکې دي. فرید نومېږي. د دغه بم نه یو دقه مخکې ما سره وغږېده چې ما ته یې ویلي چې ته مه راځه چې ډزې دي او جرا تلیفون قطع شو. نور بم واچو تیارې بم واچو دا کورې تباه کړو. یو لویه غمیزه او لویه فاجعه.
د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې تر اوسه حوزوي روغتون ته د 12 ماشومان او ښځو جسدونه راوړل شوي دي.
زخمیان یو نفر بلم راسو جلی و لک د جلی په ځکانه دا زخمی بلم دا وړ ماشومه ده. پیدان هم تر زه پورې یو لس 12 نفر راغلي دي. وونو د کور غړي دي کنه خو ځینو ماشومان دي راځم مستوب.
د چاردرې ولسوال زلمی فاروقی وایي چې د دغه عملیاتو په اړه له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه وشوي، خو که دوی خبر وي کېدای شي د ملکی خلکو پر کور د برید مخانیول شوي وي.
خبر شروع عملیات به صحیح و ته موږ آماده کړل سو سره اوس هم فقط دغه کورونه شې دي دوه درې کوره یو ځای شوي دلته چې دوی د غوښتل چې راووځي هغه ځینې پیټزې کړې وي. دا خلک وتلو ته دغه کړی نه و. که دا موږ سره خبره هماهنګه کړې وای دا ولنه دا کورونه ما خبرول عملیات به پسې کوله. غیر دغه نه اردو نه زه نه امنیتي ملي او نه هیڅ ارګان د ولسوالۍ په دې باندې خبر. یو نفر راشکار که د ولسوالۍ سره دغه امنیتي او دفاعي او کشفي ارګانونو سره یو نفر سره بیا جواب وته مونږ وایو. غیر دغه چې په خپل سر باندې راځي یاره یو ځای خوشي کې یو ځای ووي یو ځای کته کې یو پورته کې.
تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه برید افغان ځواکونو کړی او که د غوڅ ملاتړ قواوو. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
چاردرې ولسوالۍ داسې پېښه رامنځته شوې چې په ترڅ کې زموږ یو شمېر ملکي هېوادوالو ته مرګ ژوبله وه. دقیق مشخص نه دی چې دا تیاری ویشتی دی، دلته بم انفجار کړی، دا د روان د تاریخ ویشتل شوی دی، څېړنې دوام لري.
په قندوز کې دا لومړی ځل نه دی چې په هوایي برید کې ملکي خلک وژل شوي دي، بلکې تر دې مخکې هم په ځینو بریدونو کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو وسلوالی ډلې د نیویارک ټایمز د تیر ورځې هغه رپورت رد کړی چې د دغه ډلې د ویان لخلې پکې لیکل شوی و چې نور به په شارونو کې ځانمرګ بریدونه نه کوي. طالبانو رسنوی ته په یو جلسوی اعلامیه کې ویلي چې د اهدافو په تشخیص کې دو سره به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د هر اخیستل سوی ګام هر کلی کوي او هیله لري چې طالبان ډیر ژر له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش پر پټ کې واوري.
که څه هم طالبانو د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې ګواکې دغه وسله واله ډله به نور په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه نه کوي، خو رسنیو ته په یوه لیږل سوي اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اکثر له اوربند وروسته په ښارونو کې د دوی بریدونه له دې عمله ځنډېدلي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د سولې عالي شورا وایي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هر ګام هرکلی کوي او هیله ښیي چې کیدای سي افغان ولسمشر په راتلونکي لوی اختر کې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي.
خو هیڅوک هم نشي کولای چې د افغانستان د خلکو دی متحد او واحد جخته منفی جواب ورکی، او ممکن لمن یو چې دی افغانستان د سولې مذاکرات ژر تر ژره د افغانستان د حکومت او د طالبانو د افغان مسلط طالبانو رهبری مشرطه یا مشرطابه سره مستقیم او مخامخ پیل شي.
سیاسی شنونکی نظر محمد مطمئن په دې اندی چې طالبانو ډیر کله د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ادعا کړې او وایي د نیویارک ټایمز پر راپور کې سوی تفاهم رامنځته شوی.
تر څو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي جګړه به کم نه سي او د عملیات په فشارونو په اطرافو کې هم دغه سي د طالبانو د حکومت ترمنځ او د طالبانو د امریکا ترمنځ روان وي، د چې راتلونکو اوربند باندې به تاثیرات ولري زما اندیشنه دا ده چې سر له اوس نه افغان چارواکي او بهرنیان د سرګندونې کوي چې طالبان به اوربند کوي او یو ډول داسې وانمود کوي چې دا د نظامی تګلارې فشار ده. دغه ډول سرګندونې په اوربند باندې منفي تاثیرات لري.
بلخوا د سولې ولسی حرکت چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت پر وړاندې پرلت وهلی وایي طالبان نور په دې پوهېدلي چې د دوی د جګړې دوام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو په معنا دی.
زه باور لرم چې په دې راز نور طالبان پوهېدلي دي او جګړه به ورو ورو راکمه کړي او بل لار د امریکایانو د وتلو لپاره به بل نوې لار چې هغه دغه ده نه جګړې لار ده دا به را سره خپله کړي. زه خپل ستایم زوایم باید درې دلی وای په دې خبره خدا کول او بیرته اخیستل خپل پر دې دلالت کوي چې داسې یو فکر رامنځته شوی دی په دوی کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یو نامه تازه راپور شي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 5122 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 18 سلنه یې د دولت وسلوالو مخالفانو ته منسوب شوي. یو نامه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې د 24 سلنې مسؤول طالبان بللي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم د خبرونه یو مرکه د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار او لوګر کې پر شوبنځیو او شوبنیزو ادارو بریدونه کړي دي چې له امله یې یو شمیر شوبنځی په موقت ډول تړل سوي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د پوهنې د بهیر په وړاندې د نوو ګواښونو په اړه د پوهنې د وزارت د خبرونو د لوی رئیس او ویان محمد کبیر حقمل سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راکرسو.
په دې ورسېو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ماری په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي.
شدید اندېښنې موږ ته پیدا کړې دي. متاسفانه لسکونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته تلونه محروم کړي دي او یو حرکت غوندې پیل شوی دی چې متاسفانه موږ یې دوام زیان بولو، د افغانستان په زیان بولو او د افغانستان د راتلونکي په زیان باندې بولو. زموږ تماسونه جدوجهد او هڅې مو له ټولو خواوو سره داسې پیل شوي چې انشاءالله کې زر تر زره دا ستونزه حل شي. تقریبا د ګرمو سیمو ښوونځي د اوړي په رخصتیو تللې دي، د سړو سیمو ښوونځي په سلونې میاشت نوی ازموینو باندې بوختی او په څو ورځو کې به خو هم د رخصتوي خواته ولارسي. خو له دې رخصتوي نه وروسته او د امتحانونو په جریان کې که داستونځي موجود وي زموږ د تعلیمي کال په خ تکمیل او د تعلیمي کال د نصاب په عملي کولو کې بل موږ سره ډېر زیات ستونزې پیدا کړي.
په ننګرهار کې دوه ځلې د معرف په ریاست او د خاري مدیریت باندې بریدونه وشول، خونځي او امنیتي اندېښنو له امله وتړل شول. همداشان لوګر کې هم دوه خونځي ته اور اچول شوی یا د سوځولو هڅه شوې ده. د دې علت څه ګڼې؟
دواړه خواوې هم دایشان طالبان دا ادعا کوي چې په موږ باندې دولت او بهرنۍ ځواکونه عملیات ډیر کړی دي، زموږ کسان راوازنی دایښ خو کومه رسمي اخترنامه نشر کړی او په هغه کې لیکلی چې دوی ماشومان پکې وژل شوي دي او د دې لپاره چې دوی ماشومان وژل شوي دي دوی هم راځي زموږ ماشومان او زموږ ښوونځي په نخښه کوي. چون ښوونځي رخصتو متاسفانه دوه ستر بریدونه دوی پر معرف باندې وکړلی او د معرف په ریاست باندې چې خوشبختانه وسلوال مخکې له دې چې تعمیر ته ننوځي له پښو ولوېدل او وژل شول، بل هم په ښاري مدیریت باندې چې تر یولسو ډېر موږ خپل همکاران پکې له لاسه ورکړ شهیدان سول او د پنځو نه ډېر همکاران زموږ ټپیان سول، اسناد مو وسوځېدل، تعمیر خراب شو. په لوګر کې عینا له تېرې شنبې راهیسې د طالبانو دا ادعا ده چې ګنې دولتي ځواکونه ورباندې سخت بریدونه کوي، د دوی ته زیانونه اوښتي دي، بناند بریدونه باید کم شي که نه کمیږي، دوی مکتبونه بندوي او د دې تر څنګ بیا تهدید کړی که تاسو خپل مکتبونه نه تړئ بیا به موږ ستاسو ښوونځي ویجاړو او ور بور غورځو. په دې جریان کې دوه ښوونځیو ته تر اوسه پورې اور اچولی ده چې متاسفانه ډېر ښکلي او ډېر معیاري تعمیرونه زموږ پکې وسوځېدل، د میلیونونو افغانیو ودانۍ او تعلیمي توکي پکې وسوځېدل، سوابق د زده کوونکو زموږ پکې له منځه ولاړل او غټې ستونزې رامنځته کړلې. زما په فکر دوی کوشش کوي چې یو ډول فشار راولي په نظام باندې چې دوی پر وړاندې خپلو اقداماتو ته کمی ورکړي. فکر نه کوم چې کوم فشار چې دوی غواړي په ښوونځیو باندې راوړي هغه فشار د نظامي او جنګي ادارې هیڅ کړلی سي، په دې معنا ده چې دوی غواړي خپل ځان مجازات. موږ به داسې یو حالات کې واقع شوي یو چې نه هغه خویو نه دا خویو په منځ کې روان حرکت یو، خو دوی داسې فکر کوي چې موږ که متضرر شو بیا به دولت نرمۍ نه کار واخلي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېره معقولانه نه وي چې د دغو جګړو بوج دوی په موږ واچوي او له موږ نه د سو استفاده وکړي.
ستاسې د شمېرونو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څومره شاګردان د ښوونځیو نه بهر پاتې دي؟
3.1 میلیونه زده کوونکي ماشومان د دې لپاره چې په راس کې دي مشکلاتو همدا ناامني د ښوونځیو ته نشي تللی. تر 30 زرو ډېر ماشومان په دې تېره یوه هفته کې په لوګر کې له ښوونځیو ته تلونه محروم شوي دي. په فراه کې چې جګړې وسولې موږ د ټول ولایت مکتبونه رخصت کړل. په ننګرهار کې دغسې مشکلات موجود دي، په جوزجان کې، په تخار او په ځینو نورو ولایتونو کې کله راسي کله ولاړ سي دا مشکلات موجود دي. اما په ټوله کې زموږ 3.1 میلیونه ماشومان لا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري چې د 2.2 میلیونه هغه نجونې دي.
په فراه کې بیرته ښوونځي پرانیستل شوي؟
فراه هغه ورځو کې چې جګړه وه موږ ښوونځي د دې لپاره رخصت کړل چې ځینې کورنۍ نه وي ماشومان ښوونځیو ته نه شي تلای. اوس د وډي رخصتۍ دي، د وډي رخصتۍ نه وروسته د فراه مکتبونه کومه ستونزه نه لري. یوازې په ننګرهار کې تهدید موجود ده، تهدید سره سم ښوونځي رخصت شوي دي ځکه کننۍ رخصتۍ وه. هیله من یم د ښوونځیو له پرانیستل کېدو سره چې د زمري له 15 وروسته به بیرته له سره شروع کیږي یا هم په وږي کې که هوا ډیره توده وي، نو هیله من یم چې تهدیدونه موجود نه وي.
ښوونځي په افغانستان کې لا بند دي؟
زموږ هغه اوږدمهاله بندش چې ورته وایو شاوخوا 1500 ښوونځي بند دي، خو کله دا شمېره اوچته سي په ځینو سیمو کې مثلا د اوس په لوګر کې 3 ښوونځي تړلي دي، دا شمېره اوچته ای چې هغه انشاءالله بیرته خلاصیږي. کله دا شمېره ټیټه سي مثلا سکه کال موږ د کال په پیل کې په هلمند او په زابل او په روزګان کې ډېر خبرونه لدی ولایتونو درلودل ښوونځي مل سره پرانیستل شو، نو هغه اوږدمهاله بندش زموږ هم دي زرب شاوخوا کې وي همیشه.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون رسمن د ارګ د ویډیویي آرشیف پرانستنه وکړه. جمهور رئیس وایي که څه هم د افغان فلم آرشیف ارګ ته لیږدول سوی دی، خو په دغه آرشیف کې به د ارګ لخوا کومه مداخله نه کیږي او ټولې چارې به یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالې لیمې نیازی رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د افغان فلم ویډیویي آرشیف چې په دې وروستیو کې ارګ ته لیږدول شوی دی رسمن پرانیست. جمهور رئیس غنی وویل آرشیف او آرشیف ساتنه یو مسلک دی او پارک کې به دغه آرشیف ته مسلکي خلک لاسرسی ولري. جمهور رئیس غنی وویل له فرهنګي میراثونو باید په سمه توګه ساتنه وشي. د دې اړتیا ده چې په ښوونځیو کې زده کوونکي او په پوهنتونونو کې ځوانان له فرهنګي میراثونو سره اشنا وي.
بل ښوالی دا ده چې اوس د ټول ډیجیټل کېږي، یعنی فلمي کاپي د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړېږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي. دا به ټول انشاءالله تعالی په یو اساسي ویبسایټ کې کېښودل کېږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې یاد آرشیف د افغانستان تصویري تاریخي هویت دی چې ارګ یې د خوندي کېدلو لپاره یو مناسب ځای دی. د دغه وزارت ویاند محمد صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دغه ویډیوګانې چې
هغه تفاهم لیکونه او د حضرت امان الله خان د وخت نه تر دغه استاد رباني تر دورې پورې د رئیس جمهورانو او د پادشاهانو سفرونه خارج ته او همدارنګه بېلابېل هغه تاریخي واقعات چې دوی تېر شوي دي هغه پکې خوندي دي. همدارنګه په افغانستان کې لومړنی فلم چې جوړ شوی و او هغه نور فلمونه چې د افغان فلم له لورې او د نورو موسیو له لورې نه جوړ شوي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي یاد آرشیف د غازی امان الله خان د پاچاهۍ څخه پیل او د برهان الدین رباني تر ولسمشرۍ پورې لس زره ساعته ویډیو خوندي کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د پکتیکا ملي امنیت ریاست د دغه ولایت د ګمرک یو شمیر مامورین د اختلاس په تور نیولې دي. د مسؤلینو په وینا نیول سوو مامورینو اعتراف هم کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیکا د ملي امنیت مسؤلین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عمومي مدیر له خپل شپږو نورو مامورینو سره د اداري فساد په تور نیول شوی او د شوي اختلاس په اړه دوی ته اعتراف هم کړی. د دې ولایت د ملي امنیت ریاست مرستیالی و خبری کنفرانس ته وویل چې د ګمرک عمومي مدیر له دا ډېرې مودې راهیسې له ارګون ولسوالۍ څخه پیسې کابل ته حواله کولې او په دې توګه یې لسګونه زره ډالر ایستلې دي. نوموړي وویل مخکې له دې چې د ګمرک عمومي مدیر له لسګونو زرو نورو ډالرو سره له پکتیکا ولایت نه ووځي، د ولایتي ادارې په سپارښتنه له خپلو شپږو مامورینو سره د ملي امنیت ځواکونو نیولی دی.
دغه احمد شاه چې مدیر د ګمرک دی، د پلار مو په کابل کې په سرای شهزاده کې ونیو، ناصر نومیږي. کله چې هغه مو ونیو هغه موږ ته وښوده چې دا پیسې ولکه یو وي نه لکه بل وي، دا زما زوی ما ته وله کړي دي. د همیشه مداومې په دغه یو کال نیم کال کې دی اوله کوه ما اخیسته دلته بیا هغه وخوده چې دا زما زوی دا پیسې وله کړي.
د پکتیکا د ګمرک مدیریت دغه نیول شوي مامورین نن په مرکز خرانه کې له یوې اندازه نیول شویو پیسو وسلو او ځینې نورو وسایلو سره خبریالانو ته وښودل شول. د پکتیکا د ګمرک دغه نیول شوی عمومي مدیر احمد شاه ناصری منی چې له سوداګرانو د شیرینی په نوم پیسې اخیستي، خو دا ردوي چې ګنې په دولتي عوایدو کې اختلاس کړی.
دا پیسې د چی پیسې دي؟
پیسې د تجار پیسې د شیرینی په اساس مونږ ترکل شي، مونږ سره خراویا دغه د مال د پروسس په خاطر چې ډیر ځن نه کو او مشکل تراشی مون نه کو. دا پیسې د اوایلو پیسې نه دي، وسم وایم او د دولت نه یو روپیه قرضدار نه، په جریان د خپل ماموریت مکمل اواید می دولت ته تحویل کړی دي. دا اداره یوازې زه منفکشم دا نه جوړیږي، تنا په مدیر نه جوړیږي، مخکینه مدیر هم سره د 2000 سرمایه ته معرفي شو، هم ته د فساد لارم دشي جوړو.
چا جوړ کړی و؟
دا مامورین لار جوړو، زه په مغه لار لاړم.
د پکتیکا دی ورګون لارې هر ورځ لزګونه بارولونکو لارې موټر پاکستان او له هغه هیواد نه افغانستان ته تاګرا تاګلري. له همدې کبله له دغې لارې هر میاش لزګونه میلیونه افغانۍ دولتي عوایدو ته ځي. د ګمرک نور نیول شوي مامورین بیا نه مني چې ګنې دوی اختلاس کړی. دوی ادعا لري چې ګنې د ګمرک مدیر له دوی سره د خپل منځي اختلاف له کبله په دې مسأله کې ورخکل کړی دی.
د قانوني وسایتو نه د روپۍ نه شو اغستې، په دې چې هغه مونږ کول هغه کار مونږ قانوني شکل باندې کار کول، مخ په وړاندې وړو او پرچا کول مو، او په قانوني شي باندې هیڅوک چاته پیسې نشو ورکولی. نو د دغه پیسې چې لاس راوړي د غیر قانوني دغه نه لاس راوړي، او مونږ چورتل چې مونږ خپل وظایف ته دغه مونږ خپل کار مخ په وړاندې وړو، نو د مونږ خپل وظایف ته نه پرې خو په هغه باندې ویل چې زه خپل پویګم زه کار کوم او دا کار زما دی، او زما په کار کې هیڅ کار نشي لري دی او نه زما مخته څوک درې دی شي.
په پکتیکا کې د ګمرک مامورین په داسې حال کې د حکومت لوري د اختلاس په تور نیول کیږي چې په دې ورستیو کې په دغه ګمرک کې د اداري فساد په اړه د موټر چلوونکو نیوکه زیاتې شوې وي. په ټولیز ډول سوداګر او د بارولونکو موټرو چلوونکو د افغانستان پر ګمرکاتو د اختلاس نیوکه لري. خود مالی وزارت ویلي چې په ګمرکاتو کې د اصلاح لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه غوښتنه غندلې ده چې وایي روسیه غواړي د امریکا له څو اتباعو څخه هم تحقیقات وکړي. البته د دې په بدل کې چې د امریکا مفتشین غواړي له هغو دولسو روسانو څخه تحقیقات وکړي چې خاص مفتش رابرت مولر پرې د 2016 په انتخاباتو کې د لاسوهنې له امله رسمي تورونه لګولي دي، نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی پر پوښتنه ووري.
د هلسنکی په سرمشریز غونډه کې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته وویل چې خاص مفتش رابرت مولر کولای شي چې روسیې ته راشي او له هغه دولسو روسانو نه تحقیقات وکړي چې د پرې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو د دې په بدل کې که روسیه هم وکولای شي چې له هغو یولسو امریکایانو نه تحقیقات وکړي چې په روسیه کې پرې د غیر قانوني اعمالو د سرته رسولو شک کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه تورونه او د روسیې ادعاګانې په کلکه رد کړلې او هغه یې په بشپړه توګه د خندا وړ وبللې.
We continue to urge Russian authorities to work.
Data da mawar ka uche Rusi charwaki data wa sa uche da America da adli le wazarat sara kar wukri che pa Rusia ke haga kasan taqib kri che pa haqiqat ke pa haga jali dasisa ke dakhil di che Rusia ke da Bill Browdy masala maistra wastala da haga company da haga company aw nuri hadaf wukrsawal aw hamdaranga da Rusia da khalko khilaf hamwal
khuspini mane da Putin le khwana da tabadule wrandiz sam دلاسه نه درات کړي.
په دې برخه کې یو څه خبرې اترې وشوي خو د امریکا لوري کوم تعهد نه دی شوی. ولسمشر با خپل همکارانو سره پرې کار وکړي ک په دې برخه کې کوم اعلامیوي نو موږ به تاسو ته خبر درکو.
د روسي لخوانه په تورونو کسانو کې یو هم په خوانی سفیر مايكل مکفال دی. په خوانی سفیر مايكل مکفال سپینمانه دي ته وهڅوله چې د پوتین مسخره غوښتنه په غوڅو الفاظو رد کړي. خو د هلسنکی له کانفرنس نه لا مخکې هم مايكل مکفال د روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس په اړه اندېښنه څرګنده کړې و.
My greatest master ویره دا د چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په وړاندې ډېر دوستانه نظر ولري او په ستایلو به یې ونازوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ دغه ډول انتقادونه رد کړل.
د روسیې په مقابل کې څومره چې زه سخت دریز لرم بل هیڅ جمهور رئیس نه درلود. شمیر ته وګورئ چې موږ څه کړی دي. بندیزونو ته وګورئ. سفیرانو ته وګورئ چې هلته نشته دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې کروندګر او ځمکوال وایي د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د ژورو څاګانو له امله د اوبو سطح ټیټه سوې او کرهڼه یې زیانمنه کړې ده. د پنجوایي ولسوالۍ ځمکوال وایي اوس یې کلک هوډ کړی چې د اوبو د سپما دپاره له دې وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوی به کوي. نور حال له کندهاره د عزیزالله پوپل پر پوټ کې واوري.
د کندهار په جنوب کې پنجوایي د دې ولایت له مهمو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې اوس یې کروندګر د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ دي. د دې ولسوالۍ ځمکوال مني چې په تیر کې د تریاکو د کښتو لپاره ژورو څاهانو د اوبو زیرمې ډېرې زیانمنې کړي. په پنجوایي ولسوالۍ کې یو مهال د تریاکو پراخ کښتونه کېده خو ځایي اوسېدونکي وایي چې په زیانونو یې اوس پوه سوي او د تریاکو د کښت کچه اوس ډېره ټیټه سوې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي خان محمد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د تریاکو د نورو زیانو تر څنګ د اوبو د کمښت په وجه د دې کرهنیزې ولسوالۍ زراعت ته لوی ګواښ پېښ دی.
کوکنار کره کېدله خو په اوس چې اوبه نشته دا د زیاتو برمو د نتیجه ده چې نن په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ کې په ټولو ولسوالۍ کې اوبه نشته. په پنجوایي ولسوالۍ کې خلک اوس پر بارې دودي خلک بارېږي. دغه د تریاکو ګټه ده چې موږ زیاتې برمې وهلې جوړې برمې مو وهلې نن مو د شنګ د اوبو په سر مشکل لاس او ګریوان یو.
د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تریاکو د کښتو په وجه د پیښو سو زیانو څخه کروندګر اوس پوسوي او دا کښت ډېر له منځه تللی. د ولسوالۍ په چلغور سیمه کې حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي او تنظیم لپاره د یو لوی کانال د جوړېدو پروژه پیل کړې. د سیمې اوسېدونکي وایي چې ځمکوالو کلک هوډ کړی چې په خپله سیمه کې به د نورو کروندګرو د تریاکو د کښت مخه هم ونیسي.
داسې مځکه نه ده کړه سوې لکه د هلمند ده چې مثلا په خرورو مځکه یې کړلې و. دا زموږ په ګر وطن چې راجمه کې اتمنه تریاک یې نه دي اخیستې واجوری ده. نو بیا که چیر دا سپیش چې سره ډیر تاریخ وکړي هغه مثلا ملک ورته دریږي چې دا مکو نو بار هغه نش کړای د ملک څخه.
نصرت الله د تاریخ له کروندې څخه مخاړولې او اوس پر خپل پټي د رومیانو کښت کړي. دی وایي چې د سیمې خلک د نشې توکو د کښت په وجه له بلا بیلو زیانو سره مخ دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.